السلام علیکم، احمد شبریم تاسو ته د رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې سات خبرونه د کونړ په لری پروتو سیمو کې نن هم د جینو سرچینو په وینا د زلزله ځپلو د پلټنې عملیات روان دي. د افغانستان په ختیځ کې د اکشن بی د شپې د شپږ ریختر کچیر زلزلې د قربانیانو شمیر تر 1400 دی او د ټپیانو شمیر تر 3000 زیات شوی دی. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښکاره کړې ده چې شاید افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې د مرجوب شمیر لوړ شي. بل لور ته پرون ناوخته په سیمه کې یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوی دي. هند افغانستان له زلزله ځپلو سره په راتلونکو ورځو کې د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هندي رسنیو په وینا د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر دا ژمنه پر ناوخته وکړه او کابل ته د هند د لومړي مرستې د رسیدو خبر ورکړ. ښاغلی شنکر په اکسپانه کې لیکلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو سره یو شتن مرستې چې په دغو کې کمپلي، خیمې، د پخلنځي وسایل، بسترې او یو شمېر نور وسایل د درملو په شمول شته کابل ته رسیدلې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې وضعیت په کتوبه په راتلونکو ورځو کې خپلې ځانګړې مرستې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره وکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسېدلې ده. په بنو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګی برید وشو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 19 سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پورې کوي چې د دې ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ماښام په 14 کې لښ تر لښه 14 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې 14 د ملت پال مشر سردار عطا الله منګل د تلین د مراسمو پر مهال وشوه. د 14 پر مهال د عطا الله منګل زوی اختر منګل ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز اژانس ته چارواکو په وینا وایي چې بم د موټرو په پارکینګ کې هغه وخت وچاودید چې خلک له غونډې څخه وتل. د پاکستان د ترهګرۍ ضد پولیس وایي چې دوی د پیښې تحقیقات کوي او داسې ښکاري چې دا ځانمرګی برید و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان ملي ټیم ته د 10 اورونو په لوبه کې د 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د 3 اړخیزې 10 اوره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم تر اوسه د دې لړۍ په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه چې د جمعې په ورځ له پاکستان سره وکړه د 9 منډو په توپیر وبایلله او د دوشنبې په ورځ کوربه هیواد متحد عربي اماراتو ته د 8 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. افغان ټیم به له متحد عربي اماراتو سره خپله دوهمه لوبه د جمعې په ورځ وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې 3 اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې راتلونکې اونۍ سه‌شنبې په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو 3 لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پستر نامه سلامونه او نیکی هیله درنستونکو، هیله د چیروغ او جوړو سي او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولي به درنستونکو ستاسو د ټولو درختیا په هیله، هیله د چیروغ او جوړو سي او نن ورځ درس ته په پوره لیوالتیا سره حاضر سوی اوسې. درنستونکو بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست تاسو ټولو ته شرخلاست وایم. هیله د چیر سره ملتیا وکي د درس تر اخره نشي بو او د نن ورځې د ډېری مهمه او لستلسي موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د څلورم لوست کورنۍ دند به مزده کړې وي تر څو تاسو وکولای شئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اساني سره وپوهیږئ. نن مو درس پنځم لوست دی چې تاسو په کتاب کې پنځلسم او شپاړسم پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې موږ بحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کومو آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلې دی، او دغه کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 5000 کلن تاریخ بنسټ یې ایښی دی هغه څه ډول خلک وه، چیرته اوسېدل، او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې به نن بحث ولرو، او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلي وو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورو لرو، یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډیر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا ډول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه شوې ده چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. یعنی موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ، د افغانستان 5000 کلن تاریخ دا چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم آثار او سرچینو سره ثابته شوې ده؟ نن موږ وایو لرغونپېژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنۍ منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنی دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې، چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې، موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلېږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګک کوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښو، چې هغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. دغه کیندونو او څېړنو په لار کې ډیر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنی د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډیر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګک کې، چې همدغه منډیګک کې موږ ویل چې د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلی و، چې همهغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډیری مجللې ودانۍ څرګندې شوې دي، چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یا دفاعي ځایونه، او د منډیګک د واکمنانو د پلازمینې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګه بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو چې په کومه دوره کې میسي او برونزي شیان ډیر کارېده. په هغه دوره کې د دې ترڅنګ خاورینې مجسمې هم د کیندونو او دغه څېړنو په وخت کې لاسته راغلې دي. دغه څېړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سوي وي. یعنی فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څېړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې، چې بیا وروسته داسې شیان لاسته راغلي دي چې هغه خاورین لوښي وه، میسي او برونزي وسایل وه، خاورینې مجسمې وې، چې دا هر څه د دې استازیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګک کې یا په دغه د کندهار په شمال لویدیځه سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و، یا یو ډیر پراخ د ډیره پراخه مدنیت استازیتوب کوي او دا ثابتوي چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. د دې ترڅنګ د منډیګک اوسیدونکو د خپل ګاونډي مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې، یعنی د دې اړیکې د خپل مدنیتونو سره شوي. څه ډول اړیکې وي وستا وایو چې دوی د خپل ګاونډیو سره یا د کوم هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې، کوم اثر چې لاس راغلی دی، هغه اثر چې په دغه څېړنه کې پیدا شوی دی یا په دغه منډیګک سیمه کې پیدا شوی دی، هغه دا ثبتوي یا د هغه اثر څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګک خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنی ایران د خلکو سره او په سویل کې د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند مدینتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودې. یعنی د منډیګک اوسیدونکو، د منډیګک یا د کندهار شمال لویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسېدل درې زره کاله پخوا تر میلاده، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسني ترکمنستان، د اوسني ایران او د اوسني هند چې هغه مهال د انوار مزګار تپې، همدارنګه ایران د سیالک تپې، د هند د موهنجودارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څخه مطلب دوی هغه خپل سوداګریزو دا شان معامله او دا ډېر عادي اقتصادي اړیکې درلودې. دغه خبرې یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو آثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندونو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې ترڅنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي، هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي و په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاد 2500 کال مخکې، یعنی 2500 کال مخکې په خاطر میلاد دغه سیمه پرې شوې. موږ ویل چې 3000 کال مخکې دلته د مدنیت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې و هغه کېدای سي چې د میلاد څخه 2500 کال پخوا دغه سیمه پرې شي. د منډیګک ته پرېښیدلو په اړه پوهانو بیلابیلې نظریې وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرله پسې وچکالي یا د اوبو کموالی، د هلمند د سیند د اوبو لږوالی، هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک دې ته اړ کړي دي چې دوی خپل کړي، خپل کلي یا خپل د کورځایونه د پرېښدي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پرېښیدلو هغه ډېر اصلی لامل چې دی هغه جګړې دي چې د دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور رچولې دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه، خپل شار او کلی پرېږدي او د دغه ځای څخه لاړ سي. نو دلته مختلف عقیده او نظریه سته چې د میلاد څخه 2500 کال مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پرېښېدې. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلې وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنی مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه یې ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونه ته یا هغه ځایونه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته اور رچولې دي او خلک یې مجبوره کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ سي، چې دغه یې د منډیګک د خلکو د پرېښودلو هغه اصلي لو عامل و. نو درس په پر همدې ځای پای ته رسیږي. درس مو د افغانستان 500 کلن تاریخ و. په ډیرو لنډو ټکو کې بداستې وایم چې د افغانستان 500 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي. یعنې کله چې 3000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودي په دغه ښار کې چې منډیګک د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې دي. کله چې په هغه مهال کې یو تمدن رامنځته کړی وو، هم هغه تمدن د افغانستان د 500 کاله تاریخ ثبوت دی، یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 500 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړې او کیندنې سوي وي او دغه خبره ثابته سوې ده چې 3000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ شي وو چې د افغانستان د 500 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو، د څېړنو او پلټنو په پایله کې ډیر وسایل او ډیر اثر لسته راغلي دي چې د دې نمائنده کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډیر پراخ مدنیت وو. په دغه ځای کې ډیرې مجللې ودانۍ، خاورین لوښي، مسی او برونزي زینتي وسایل، خاورین مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لسته راغلي وو یا پیدا شوي وو. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیځه سیمه ده، د هغه د هغه محل خلکو یا اوسیدونکو د ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندونو په پایله کې لاسته راغلي دي، د هغه آثارو څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلکو په شمال کې د آنو او نمزګا تپې، یعنی ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې، ایران او د هرپا او موهنجودارو، یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو ویل چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې د دوی کم لوامل وړاندې کوي، د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریښي دي او له هغه ځای تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته شوي وه، د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي شوي دي، کامیاب شوي دي، د منډیګک ښار یې نیولی دي او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور راچولی دي او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نوزه کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. هڅه وکړئ چې همدغه ویډیو ته څو ځلې غوږ ونیسئ، دغه لوست ته غوږ ونیسئ، تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړئ او هغه ولیکئ، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکئ، تر څو وکولی څو ځلې تکرار کړئ او زده یې کړئ. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15000 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمره پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږي او هم راتلونکي درس ته تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسئ. نو د نن زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې در نو سکون کو هیله د چروغه جوړوسی او د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص وایم. هیله د چینل روز حمد لوست سره خلنه شی بور سره مل پات سي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د دلی څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغو لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده او دغه واکمن چې وو هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدل دي او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د پتوګه دی وګمارل سو. نموړي په 1918 سپوږمیز کال کې د سمرقند په شهر د سمرقند شهر ونیو. خوشبني ازبکانو د دې د منځنۍ اسیا څخه تیښتې ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړو. دغه شهر په 1918 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله او څو کال وروسته د مورسته کندهار تر اغلی او کندهار هم ونیو چې بابر شاه په 1920 کال کې د هندستان په لور باندې لشکره بیاي او په هندستان کې د افغاني لودي په نامه کوم دولت هغه د مینځوري او د
خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیرې ښکلې ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړ کیږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د ده د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼ کې دی شخص شوی. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کیږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کیږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به دی د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده، چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د ده زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. او ده د خپل حکومت په وروستیو برخو کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او ده هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ و دغه دواړه ښارونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ، فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼیګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښتناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې دغه د جملې څخه د کندهار په سرپوزه کې د چلزنی تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي، چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه وو. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې وو هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کېښودل سو، چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه وو. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې وو هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی وو او همالته لوی سوی وو. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله هغه زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي، چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنې له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون وو چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1135 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. دغه پاڅونونه د جملې څخه مول چې یو هم د کندهار پاڅون وو. راځو د کندهار پاڅون څه ډول وو. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی وو. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې، یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی، زموږ په هیواد کې ګورګاني هند، ایراني صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی وو. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول. او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي، چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی، تر هغه د مشرۍ لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو، په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي، چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي، مګر الته اصفهان کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د پګټن ته مامي جنو دی بیا کله د اصفهان څخه مکی ته ځي حالت د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره د چدی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکي دغه کال د لپاره دوی د علماو فتوا تر لاسه کړه او کله چې دی برته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کوم پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیری وژني او په 1600 کال کې د کندهار خپلواکي لنوي او د دې څخه ورسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکی حکومت جوړیږي. حاجی میرویس خان یې چې وو هغه هم تر تو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د اسکیو او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشر لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې هغه ناکام راځو. د میرویس خان نیکه ځایناستی ته د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. د هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لار ونیسي، نه د هغوی سوله وکړي چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و، نو ځکه دی دوی راولړیږي میر عبدالعزیز د کار لري کوي او د هغه پر ځای د حاجی میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډیر یو بجرته او زړور ځوان و هغه غوړه کوي، هغه انتخابوي او دی وخت رسیږي چې بیا د میر عبدالعزیز د حکومت دوره چې وو هغه 2 کال او د سخه ورسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چاري پر مخ باندې وړل کېده، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرتل دی چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دغه کوم پلان چې درلودي دغه پلان د امریکا او هول لپاره د ایران کورنی ازادي د نږدې څخه ساري هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د اوږدې محاصرې څخه ورسته تر خپل ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم د تارکیږي چې خپل سلطنۍ تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو دل سو د سره سم په ایران کې رسمند هوتکیانو حکومت پیلېږي او دغه 2.5 کال پس په حال کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسي، مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي او د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار غوښ کیږي او څمو د ورسته بیا د په حق رسیږي چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي او دلته خپل د حکومت چاري مختوري، مګر دی بیا ورسته د د دماغي ناروغي سره د ته یو دماغي ناروغي پیښیږي او دغه دماغي ناروغي لعمل دی څو وخت وروسته، یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر به دغه ناروغي لعمل دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واک رسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. د نورو ځکونکو د کندهار پاتسون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل او همدارنګ په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځو د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چاري لزینو ستونز سره مخامخ کیږي چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي او د اختلافات دغه موضوع نور هم پیچلې کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود، شاه اشرف وخت رسیدلی، خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه د شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي، او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د سخه ورسته په 1150 سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي، او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو، نو دلته هغه د ایران څخه موجول چې تشتي، نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي، ځکه شاه اشرف شاتک تر کیږي، او د ایران په د ایران څخه شاتک تر کیږي، د شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي. نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځځي، او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي. چې د هوتکیانو حاکم حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو، د مشری شاه حسین پلاس کې و، او شاه حسین دغه حکومت مشری کول. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون سره ول سوي، او د هند بابریانو په حق له د هو